द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي خبر من اوریدونکو او خراخلاص دا خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن کې د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده او د شنبه د شپې 9 بجې دي زما تاسو قربانمونه زه شهید اول هم تاسو وړاندې کوم د مهمو خبرونو سره کې د سرچینو تر مخه ویل کیږي یو ځل بیا د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګولې چې د کابل خونړی برید پاکستان کې د حقانی شبکې لخوا پلان شوی و د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان ښاغلی داو مینپال ویلي پاکستان تل ترهګرو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان حکومت پر ضد دی د دوی خاوره وکارول شي د امریکای صدر باراک اوباما نن به جرمنی چانسلر انګلا مرکل سره د امنیت تجارت او په یو شمېر نورو موضوعاتو باندې مهمې خبرې اترې کوي او د جرمنی په هانوور ښار کې به د امریکې او اروپا ترمنځ شوي د آزاد تجارت په مد کې د صنعتي میلې افتتاح هم کوي
صدر اوباما تر څنګ به د امریکې د مشهورو کمپنو کاروباري مشرانو یو پلاوی هم په بهر هیوادونو کې د سرمایه‌کارۍ موقع په لاس راولي
په شام کې د بشري حقوقو ډلو تر مخه د شامي حکومت لخوا تر سره شوي دوه هوایی بریدونو کې شلو نه زیات عام تنان وژل شوي دي بل خوا د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي وایي چې د شام خانه جنگي کې دي او وخت پرې څلور لکه نه زیات خلک وژل شوي دي سټی کې تاسو اوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته د سرچینو تر مخه ویل کیږي یو ځل بیا د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګولې چې د کابل خونړی برید پاکستان کې د حقانی شبکې لخوا پلان شوی و د اپریل په 19 نیټې د ترسره شوی حملې پړه د طالبانو وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې کوم کې چې د امنیت ریاست چارواکو په ګډون څلور شپېته کسان وژل شوي او شاوخوا 350 نور ژوبل دي د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان ښاغلی داو مینپال ویلي دي پاکستان تل ترهګرو ته اجازه ورکوي چې د افغانستان حکومت پر ضد د دوی خاوره وکارول شي د امریکا ولسمشر ښاغلی اوباما به د یک شنبه د ورځې جرمنی ته په دوه ورځنی سفر ځي او هلته به د جرمنی لومړی وزیران انګلا مرکل سره په نړیوال اقتصاد د ترهګرۍ امنیت او داسې نور مهم موضوعاتو باندې بحث کوي دا غونډه به د جرمنی په هانوور ښار کې ترسره کیږي کوم کې چې د نړۍ مهمه تجارتي او د ټکنالوژۍ صنایع دي په دې غونډه کې به د نړۍ اویا ملکونو نه شاوخوا 200,000 کسان ګډون کوي د غونډې خاص هدف به د امریکې او اروپا ترمنځ شوي د آزاد تجارت په لړ کې د صنعتي میلې افتتاح هم وي سوریه کې د بشري حقوقو د سار ادارې راپورونه ښایي چې د سوریه حکومت لخوا د شنبې په ورځ د یاغي ډلې د ولکې لاندې سیمو په هوایی بمباریو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي تیره ورځ هم شاوخوا 10 تنه په الیپو ښار کې وژل شوي او له هغې وروسته نن 19 تنه نور وژل شوي دي د ناټو ځواکونو مشر جنس ستولتنبرګ ویلي دا عمل د اوربان نه سخت سرغړونه ده خو بیا هم هیله کوي چې د سولې خبرې به د سوریې دوامدارې کورنۍ جګړې ته پای ورکړي اخوا د جرمنی لومړی وزیر او ځینې د اروپایي ټولنې لوړپورو چارواکو د شنبې په ورځ د ترکیې سفر کړی دی د دې سفر مقصد د کډوالو په کړکیچ خبرې اترې وي تر څو د دغې ستونزې په سر راپورته شوي اندېښنې لرې کړل شي انګلا مرکل او نورو لوړپورو پلاوو ترکیې سرحدي ښار ته د رسیدو سره د ترکیې لومړی وزیر احمد داوود اوغلو له خوا تود هرکلی هم شوی دی نوموړي مشران به ډیر زر د کډوالو یو کیمپ لیدنه کوي او په کې میشت کډوالو د ژوند کتنه هم کیږي د دې هیوادونو ترمنځ شوي قرارداد پر بنسټ به یونان ته رسیدلي کډوال بیرته ترکیې ته استوي او په بدل کې به سوریایي کډوال اروپا ته لیږي تر څو آرامه ژوند ورته برابر کړي اخوا د بشري حقونو ادارې وروستی راپور وایي ترکیه د کډوالو ستنېدو لپاره امن هیواد نه دی بلې لورې ته د سویلي کوریا پوځ ویلي شمالي کوریا په خپل سبمرین بلیسټیک توغندیو پیلولو کې ناکامه شوې ده. د سویلي کوریا د پوځ مشر زیاته کړې ده چې د شنبې په ورځ د شمالي کوریا لخوا سمندر په لور سبمرین توغندۍ ویشتلې شوې دي. د دې ترڅنګ د سویلي کوریا د دفاع وزارت ویان رسنیو ته ویلي چې دوی د شمالي کوریا په پوځ سخت نظر ساتلی او د خپل دفاع لپاره چمتو دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
منو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نغواګیا ساسو د خبرونو تفصیل واوریدو. وس رازو ریپورتونو ولورته څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په ریپورتونو کې هم په خبرونو کې ویل چې د سرچینو تر مخه ویل کیږي یو ځل بیا د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګولې چې د کابل خونړي برید پاکستان کې د حقانی شبکې لخوا پلان شوی وو. او د افغانستان ولسمشر مرسیال بیان خاغلی دا و مینپال ویل دي چې پاکستان تل ترهګرو ته اجازه ورکوي چې د افغانستان حکومت پر ضد د دوی خاوره وکارول شي. په دې هکله نور تفصیل تاسو مونږه همکار بختور شاه په دې ریپورت کې لري.
افغانستان تور لګولې د اپریل په 19 نیټه پایتخت کابل کې تر سره شوی خونړی ترهګر حمله د طالبانو حقانی ډلې د پولي پورې خوا په پاکستان کې پلان کړی وي. د افغان صدر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ ریډیو سره مرکه کې دا وکړه ده د دغه بمی حمله په لټنې روان دي. خو د لومړی معلوماتو نخکاره شوی دغه حمله د افغان طالبانو حقانی ډلې په پاکستان کې د بارني طاقتونو په مرسته پلان کړی وي. نو موري مینپال ویلي دي خارجه استخباراتي ادارې په کابل حمله کې د حقانی ډلې مرسته کړې دي. د صدر د ترجمان مرستیال دوا خان مینپال زیاته کړې پاکستان سو وارجمنې کړې چې خپل خاوره به د افغانستان په ضد کارولو ته نه ورکي، ولې تر دې دمه په خپلو ژمنو کې ناکامه شوې ده او اکثر په خپل خاوره د افغانستان دښمنانو لا پناه ورکوي. ولې پاکستان تل دغه تورونه ردوي او وای ترګری د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ګډه مسله ده. په کابل تر سره شوی دغه خونړی حمله زمواري د افغانستان طالبانو ډلې قبوله کړې و. د افغان طالبانو ترجمان مطبوعاتو ته ویلي په دغه حمله کې درې ځانوجونکي وسلوالو برخه اخیستې و. په داسې حال چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا ترهګر حمله کې زیاتوالی راغلی او په افغان حکومت د طالبانو په ضد د قوي ګامونو اخیستو فشار زیات شوی، د پاکستان په سفر د افغانستان د کډوالو وزیر سید حسین علیمی بلخی مطبوعاتو ته ویلي د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ورته تسلی ورکړي د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې به بیا ډیر زر شروع شي. افغان وزیر حسین علیمی په دریجه بکې وای
اونو اطمینان دادن که تقریبا یک ماه دیگه پروسه صلح اثر گرفته میشه.
سرتاج عزیز ورته یقین ورکړي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ ولاړ خبره ترې به یو وار بیا په میاشت نیمه کې شروع شي چې ورسره به په پاکستان کې خوښه 3 میلیون افغان پناهګزین خپل کورونو ته د ستنېدو جوګه شي. د افغان طالبانو د مشرانو په اړه ګمان کیږي په پاکستان کې پټتي او د هلتنه په افغانستان کې بریدونه تابع کوي. افغان چارواکي د پاکستان نه غوښتنه کوي چې افغان طالبان د سولې میز تراکش کړي، ولې پاکستان وایي دوی په افغانستان کې په ځنو وسلوالو ډلو محدود اثر لري خو په افغانستان کې د طالبانو په عملیاتو کې د دوی اختیار نشته. د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ لومړی خبرې اترې په پاکستان کې د مارچ په لومړۍ هفته کې کیدونکې وي، ولې وسلوالو په آخري لمحو کې د سولې په دغه خبرو اترو کې د برخه نه اخیستو اعلان کړی وو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه
وایس اف امریکا دی وری جو خبری خبرونه ده. قدر من اوریدونکو که تاسو غواړی چې زمونږ راپورونه د دی وری جو ټول راپورونه وګوري یا هی هم ولولې نو تاسو کولی شئ چې لاړ شئ او د دی وری جو ویب پاڼې ته لاړ شئ او هلته ټول دغه مطالب تاسو لپاره پراته دي، تاسو یې لوستلی هم شئ او ځینې ویډیویي راپورونه هم ستاسو لپاره پراته دي. د دې تر څنګ د فیسبوک پاڼه هم کولی شئ چې خوښه کړئ او هلته به تاسو ډېر په زړه پورې او د معلوماتو څخه ډک راپورونه ووینئ چې هم به په آډیو کې ستاسو سره شریکوو او هم به داسې لیکنې ستاسو سره هغې کې شریکوو. راځو د راپور ولورې ته چې د امریکې ولسمشر باراک اوباما به نن د جرمني چانسلري انګلا مرکل سره امنیت، تجارت او په یو شمېر نورو موضوعاتو په مهمې خبرې کوي او د جرمني په هانوور ښار کې به دا غونډه کیږي او د امریکې او اروپا تر منځ شوې د آزاد تجارت په مد کې به د سنتی میلی افتتاح هم کیږي. په دې حق لزمونږه همکار کلیم افضل یو راپور تیار کړی دی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکای صدر باراک اوباما باندې د جرمنی شمالی ښار هینوور کې د نړۍ د ټولو لوی سنتی میلی افتتاح کوي. صدر اوباما تر څنګ به د امریکای د مشهورو کمپنو کاروباري مشرانو یو پلاوی هم په بهر هیوادونو کې د سرمایه‌کارۍ موقع په لاس راولي. بلخوا صدر اوباما او د جرمنی چانسلر انګلا مارکل هم د سنتی دستوري علاوه یو مهم ملاقات کوي چې پکې د نړۍ اقتصاد، ترهګري او د پولو پورې راپورې د امنیت په ټینګولو ګټورې خبرې اترې وکړي. صدر چې نن د جرمنی هینوور ښار ته راورسي نو د ټولو اول به د جرمنی چانسلر انګلا مارکل سره ویني او وروسته به دواړه مشران خبریالانو ته هم وینا کوي. په واشنگتن او برزلز کې چارواکي دا وخت په دې تکل کې دي چې د کال ختمېدو وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ مهمې لوزنامې سرته ورسوي. ولی چې د صدر اوباما هم د صدارت دا اخرنی کال دی او هڅه کوي چې په خپل وخت کې پاتې کارونه پای ته ورسوي. ٹی ٹی آئی پی امریکی او اروپائی ائتلاف ترمنځ د آزاد تجارت هغه لوزنامه ده چې تر مخه به د بحر اوکیانوس دواړو غاړو ترمنځ د تجارت او سرمایه کاری لپاره ګڼ شمیر موقع را برسېره کړي. د امریکی صدر باراک اوباما جرمنی ته دا دوه ورځنۍ دوره په دې وجه هم د اهمیت وړ ده چې پکې به آی ایس یا داعش په ضد اتحادي هیوادونو مرستو تر څنګ یوکرین حکومت او روس پلوه باغیانو ترمنځ شوی د منسک لوزنامې پر ځای ساتلو او په شام کې د ډزبندۍ په مسلو هم ګټورې خبرې وشي. د وایټ هاوس مشر ډایرکټر چارلز کپشن څوک چې د اروپایي هیوادونو سره د معاملاتو جاج اخلي وایي چې صدر اوباما به د اروپایي هیوادونو کردار او مرستو کې د اضافي خبره کوي چې څنګه دې د پولو نه پورې راپورې د معلوماتو او د تجارتي هلو ځلو حجم سیوا کړی شي. ټي ټي آی پی یعنی ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ لوزنامې په عملی شکل کې نن چې صدر اوباما د نړۍ د ټولو لوی صنعتي میلې افتتاح کوي نو تمه څرګندېږي چې پکې به شپږنیم زره نمایشي کاروباریان او دوه لکو پورې خلک برخه واخلي. که یو خدا خوشبینی څرګندېږي چې ٹی ٹی آی پی تر مخه به د اروپا او د امریکې په کاروباري مشینرۍ کې تیزوالی راشي نو بل خدا سي راپورونه هم په میډیا کې خواره شوي چې زرګونو په شمیرې کې خلکو د جرمني شمالي ښار هینوور اړخته لاریون وباسلی او د ټي ټي آی پی په ضد شعارونه ورکړي چې د آزاد تجارت او سرمایه کاری دا منصوبه دې ودرول شي. د تجارت اتحادیې ډلې، کام پرسته ګوندونه او گرین ګروپس څوک چې د صنعتونو خلاف دي دا دعوی کوي چې دغې لوزنامې تر مخه به د خلکو تنخواګانې کمې شي، د صارفین حفاظت به خطر کې راشي او چاپیریال ته هم خطر راپیښ شي. خو د امریکي او اروپایي ائتلاف مشران خوشبینه دي چې دا لوزنامه به خوشحالي راولي. صدر اوباما به نن د جرمني چانسلر انګلا مارکل سره د هغې لوزنامې ملاتړ هم کوي چې اروپایي ائتلاف او ترکیې ترمنځ د شام کډوالو انتظام او سنبالي په سر شوی. صدر اوباما به را روان ګل پرواز د جرمني دوره پای ته رسوي او یوه مهمه وینا هم کوي چې پکې د امریکي او اروپایي هیوادونو تعلقات خاص موضوع دي.
واشنگتن ڈی سی د سټډیوز نه د دې ورځې خبرې خبرونه ته غواګیس او تاسو ته یو بل راپور هم لرو چې تاسو سره به شریکو. خو له هغې مخکې چې لا شو راپور ته، تاسو ته به دا وایو چې نننۍ کوم چې سحر په خیر خبرونه ده او د بیبي شیرینو خبرونه ده، هغه به تاسو لپاره زموږ همکاران ماوش جلیل او بخت او شاوړندې کوي. د دې قربانه به یې او د دې ترڅنګ موضوع به هم تاسو سره شریکوي چې د امتحانونو پر وخت د نقلونو په حق لده چې ډیره په زړه پورې موضوع هم ده او ډیره مهمه موضوع هم ده. نو دغه موضوع باندې به تاسو راځي او دوی سره به خبرې هم کوي او دا مهال راځو د راپور ولورته. سوریه کې د بشري حقوقو د څار ادارې راپورونه ښایي چې د سوریه حکومت لخوا د شنبه په ورځ باندې د یاغي ډلې د ولکې لاندې کومې چې سیمې دي هغې باندې هوایي بمباري شوي دي او پکې شاوخوا لږ تر لږه داسې 40 کسان وژل شوي دي چې هغه هم عام ولسی وګړي دي. او د دې تر څنګ تیره ورځ هم په لیپو ښار کې ځینې نښتی شوي وې چې په هغې کې هم 10 تنه وژل شوي دي. نور تفصیل یې تاسو زموږ همکار ماوش جلیل په خپل ریپورت کې لري.
د شامی اولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری تر مخه د خالی په ورځ د یاغي کنټرول لاندې دوه سیمو باندې د شامی حکومت لخوا تر سره شوي دوه هوایي بریدونو کې شلو نه زیات تنان وژلي شوي دي. خواوشا لس تنان په علی پوخار باندې تر سره شوي هوایي برید کې وژلي شوي او دوما خار باندې تر سره شوي بمباری کې خواوشا دیارلس تنان وژلي شوي. خو د مرګونو شمیره زیاتېدو امکان دی ځکه چې ګڼ شمېر خلک سخت ژوبل شوي دي. او د مرکزي حمص خار په تلبیسي سیمې باندې هوایي بریدونو کې دوه تنان وژلي شوي دي. بلخوا د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا د جمعې په ورځ ویلي دي چې په شام کې د 50 کالو راهیسې جاري خانه جنگې کې 40,000 خلک وژل شوي او په سیمه ییزو طاقتونو یې غږ وکړو چې د کمزوري شوي ډزبندې بیا پر ځای کولو لپاره دي ورسره مرستې وکړي. ښاغلی مستورا د جمعې په ورځ ویلي دي چې د مرګونو دا شمیره د هغه خپل اندازه ده او د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوې سرکاري اندازه نه ده. د زیاته کړه چې 2 کال وړاندې د مرګونو دا شمیره 2.5 لک وه او ملګرو ملتونه اوس په جنگ کې کیدونکې وژنو شمیرې ریکارډ نشي ساتلی ځکه چې ګڼ شمیر سیمو پورې رسائی نشته او د شام حکومت او وسلواله حکومت مخالفه ډلو لخوا وړاندې کیدونکې شمیرې خپلو کې اختلاف لري. ښاغلی مستورا د صدر بشار الاسد حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د مذاکراتو بیا شروع کولو غږ وکړو. بلخوا ځایي کوردي امنیتي عسکرو او د شام حکومت پلوه عسکرو د شام په شمال شرقي برخې کې د ډزبندۍ اعلان کړی دی. کوردي اسایش عسکرو په یوې بیانیه کې ویلي دي چې د ډزبندۍ معاهده د جمعې په ورځ د غرمې 2:30 بجې عملي شوه.
زتمنو اوریدونکو د خبری خبرونه په دې ځای کې وښ شوې مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه زموږه همکار کړې ده مختار خلیل سیب چې تاسو ته وړاندې کوو او په ګورو چې کوم موضوع تاسو لپاره نن د مطبوعاتو نه راخسته ده.
فارن افیرز د بین الاقوامي تعلقاتو او د امریکای د خارجه پالیسۍ په باب له خبرونو مضمونونو مقالو مذاکرو او د تجزیاتي ریپورتونو یو مشهوره مجله ده چې په میاش کې 2 ځله چاپ کیږي. د دې مجلې په یو تازه غنه کې د القاعده او د داعش غوندې د تندرو جنگیالو ګوندونو او په دې کې د جنگیدونکو جهادیانو د تندلارو ګوندونو سره د شاملېدو په باب له یو تفصیلي تحقیقاتي ریپورت چاپ شوی دی. فارن افیرز مجله کې د چاپ شوی تحقیقاتي ریپورت سرخط ته د تندرو او د جنگیالي توپ په لوري مزل. د ریپورت په سر کې لیکل شوی دی چې د مذهب او د بین الاقوامي جغرافیایي یا جیو پالیټکس د مرکز په یو نوې څېړنه کې د سلو جهادیانو د جن حالات ذکر شوی دي کم چې د عالمی جهادي تحریک په باب له سودمند معلوماتو سبب ګرځېدلې دي. د ریپورت شروع د عراق د سمارا سیمې د یو تندرو جنگیالي ابراهیم آواد ابراهیم البدری د نوم نشوي دا څوک چې تر کال 2010 پورې یو ډیر غیر معروف تن وو. ابراهیم البدری د ځوانۍ خپل زیات وخت د مذهبي علوم په حصول کې تیر کو او په دې دوران کې دی د دې پخی عقیدی خاوند شو چې اسلام کې ذکر شوی مذهبي مقصدونه د خون خرابي او د شر فساد نه بغیر ترلاسه کیدل ناممکن ده. د دې عقیدی له سبب البدری عراق کې نورو جهادیانو ملګرو سره مل شو او په دې لار جاری مزل کې دی. عراق کې القاعده تنظیم ته ورسېدو چې رستوي د ISIS یا د داعش نوم اختیار کو. د البدری د تنظیمی مشر د ابو ایوب المصری په کال 2010 کې د حق رسیدو وروسته خاموشه خود انتقامی جذبې نه ډک البدری د نن زمانه د ټولو نه د زیات خونړی جهادي ګوند مشر دی چې دنیا د خود ساخته امت مسلمه د خلیفہ د ابو بکر البغدادی په نوم پیجنی. د مذهب او جیو پالیټکس د مرکز په دې نوې سیړنه کې د نامتو تندرو جنگیالو د جهاد په لوري د کړي سفر تفصیلی لټون شوی دی. په دې لړ کې د یو سلویښتو ملکونو او د یو کم پنځوسو ګوندونو د سلو جهادیانو د ژوند د حالاتو مطالعه شوې ده، څوک چې مشرق وسطا او افریقي سره تعلق لري. د سیړنې شروع په کال 1980 کې افغانستان کې د جنگیدلو مجاهدینو د ژوند نشوې ده او نن ورځ د شام په خانه جنگی کې د جنگیدونکو جنگیالو د ژوند په حالاتو ختم کړې شوې ده. د مطالعې تر مخه جهادي ګوندونو سره د جهادیانو د وفادارۍ بیت کول او یا د دوی خپلو ګوندونو نه د بیلیدو واقعات د جهادي تحریک دننه د حالاتو څرګندونه کوي. د سیړنې تر مخې یو کم 50% جهادیان په خارجي ملکونو کې عملیاتو کې اخته دي. 20% جهادیانو خارجي ملکونو کې د جهاد کولو وروسته اوس په خپلو ملکونو کې جهادي سرگرمۍ جاری ساتلې دي او 30% داسې جنگیالي دي چې د خپلو ملکونو نه بهر نه دي وتی او خپل ټول روزګار هم په خپلو ملکونو کې جاری ساتلی دی. سیړنه وایي چې د ذاتی نتورک د جهادي تحریک د خیرازۍ او ترقۍ لویه ذریعه ده. د نن ورځې د جبهت النصره او د داعش مشران هغه کسان دي چې د جهادي تحریک د بانی مشرانو ملګرو سره جیل کې، یونیورسټو کې او جنگی میدان کې ملاقاتونه شوي دي او د هغوی په ذریعه تحریک کې شامل شوي دي. رپورټ زیاته چې 6% جهادیان هغه دي چې عراق، شام، الجزایر، مالی، موریتانیا، نایجر، افغانستان، پاکستان، سومالیا او کین نیا کې سیمه ایزو جنگونو کې شامل شوی دي. فارن افیرز مجله کې د چاپ شوی تحقیقاتی رپورٹ په اخیر کې لیکلی شوی دی چې نامتو جهادیان اعلی تعلیم یافته خلک دي. د سیړنې مطابق 60% جهادیان د یونیورسټۍ د درجې تعلیم یافته دي چې 50% پکې د ساينس، ټکنالوژۍ، انجینیرینګ، ریاضۍ او میډیسن ډیګری اخیستی دي. یو 50% جهادیان داسې دي چې خونړو تحریکونو کې د شاملېدو نه وړاندې د اخوان المسلمین غوندې غیر خونړو اسلامي تحریکونو کې شامل وو.
د وایس آف امریکا د ریډیو د قدرمنو اوریدونکو یو بل په زړه پورې راپور ستاسو لپاره لرو چې د یوې میرمنې په هکله ده. او هغه میرمنه هم یوه سندرغاړې ده. پلوشا اقبال چې د کوټې ښار اوسیدونکې ده، یوه تکړه نامتو سندرغاړې ده. د پښتو ژبې په ګډون د بلوچستان څلورې نورې ژبې باندې هم سندرې وایي او د دې تر څنګ د کاکړۍ غاړو یا کاکړۍ ټپې کې ډېر نوم یې وباسلی دی او داسې ډېرې سندرې یې ویلي دي چې شاوخوا شاید چې زرونه هم ډېرې سندرې ویلي وي. دې سره زموږ همکار او د ډیوري جو خبریال نعمت الله سرحدي مرکه کړې ده، هغوی نه تپوسونه هم کړي دي. راځئ چې دا په ګډه سره واورو.
زما توجه زیاتره و پښتني سیمې ته ده او زه دا غواړم چې پښتني سیمه رامخته سي په هر ژبه کې، که په بلوچي کې سي، که په براوي کې سي، که په پښتو کې سي، که په ترینو کې سي. زموږ د سیمې داسې خلک دي چې مطلب موږ ګلوکارانو ته دا نه وایي چې دا یو هنرمند دی، لکه په افغانستان کې چې دی، لکه په بار کې چې دی، په هر ځای کې دی، لکه په پېښور کې چې دی. نو ما دا غزلې دلته د دې لپاره شروع کړې چې زموږ پښتني سیمه رامخته سي او زموږ پښتانه خلک و اونرمن ته ډم وای. نو د دې خبره زما ماته ډیر افسوس دریږي چې بابا دا یو هنرمند دی، هنر دی، هواز یو هنر دی چې ته خلکو تور کې، ته خپل پیغام، ته خپل پہچان، ته خپل د پښتنو کمی ستونزې دي هغه ګرد ته په دا خپل هواز کې ورکولای سي. که په ش کرسۍ باندې ناست وي وای بس دا ش انسان دی، لیکن دلته که د غزل په طرف باندې ترالی تا هغه ته پیغام ورکي، دوی تا ته د ډم په سترګه ګوري. نو زما د پښتنو خلکو سره صرف په دې باندې بس ډیر افسوس راته دریږي چې باید چې د یو هنرمند ته ډم نه وای، هغه ته عزت ورکي چې لکه په نورو ملکو کې، په نورو ځایو کې چې د هنرمند ډیر عزت دی، باید موږ دا وای چې زموږ په بلوچستان کې هم د هنرمند دارنګ عزت سي.
که تاسو موږ ته ووایست دغه وخت کوم قسمه غزلې تاسو ډیر زیاتې ویلې دي، مطلب زموږ په سیمه کې کاکړۍ غاړې هم ستا، کاکړۍ غاړې خلک ډیر زیات خوښي، آیا دې طرف ته هم ستاسو سوچ فکر ستا
ما خپل په ګرد کېستانو کې یو کیسټ د سنسته چې پاغه کې ما کا کړی غاړي نه دی ویلي په دې چې دا زمج د پښتنو یو ریواج دی نو کا کړی غاړي ما ډیر ویلي دی د کا کړی علاوه ما ټپه ویلي دی غزل می ویلي دی ترانه می ویلي دی مکس یان ما ویلي دی دا سن دی چې خالی دغه کنه کا کړی دی کټپی دی خو زیاتره توجه می کا کړی تور کړی دا په دې کې غزل می دی هر قسم غزل استا لوګر ساسته ساده ساسته مکس ازونه دی دا ګردو کې ما غزل ویل دی
کتا سو مشته په لوشه اکبر خور وست دا وخت تاسو کم نو البوم را روان دی کم غزل کتا سو مشته لرزم زمکی
وروره خبره دا چې وس خو د البوم ټیم نه دی چې البوم دی وس مش په خپل خرچه په خپل شوق د پاره غزل وای دام د پښتنو یو خدمت دی چې موږ کو یو پیغام رسو نو ما اوس نو یو غزل ویلې ده د جانان غما ما ما وشو سر په خالي څنګه لیش دم ځان بي دوا ما 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 وشوا د جنان غما ما ما وشوا سر په خالي څنګه لیش دم ځان بي دوا ما 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 وشوا سر په خالي څنګه لیش دم ځان بي دوا ما 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 وشوا
تاسو دغه وخت ودا نه وي سندرغاړو ته په خاص مطلب زنانه کوم سندرغاړي چې موږ خوندې دي ساغر عزیز تاسو هغه ته پیغام ورکول غواړي
زاغه ته دا پیغام ورکول غواړم چې تقریبا اوس چې د دنیا ډېر مختت للی ده او موږ بيخي ډېر شاته یو نو زه خپل خوندو مندو دغه ته زدا پیغام ورکوم چې آیا دا بدکار نه دی دا یو هنر دی تاسو باید د چې را مخته سي چې زمج بلوچستان چې دی د فیمیل د غزلچانو سره ډیر مېروم دی بنسبت لکه کراچی لاهور پېښور چې وګوره نو بلوچستان چې دی ډیر پسمنده دی نو زه خپل خوند ته دا وایم چې به تی را مخته سي او دغه وقي خپل غزل شروع کړي پریکټیس وکړي او خپل دا فیلډ ته تی راسي دا فیلډ لکه خلکو چې خراب کړی دی یا خلک دی د سپک په نظر ورته ګوري دا هغه سي نه دی زه دا پیغام دی تور کول غواړم
خپل ورشه اقبال تاسو ډیر مننه ډیو ریډیو سره د خبرو کول
وروره ستا ډیر ډیر مننه چې تاسو ما ته خپل قیمتي وخت راکړي او زما سمې انټرویو واخسته زه ستاسو ډیر شکریا ادا کوم ډیر مننه
قدر منو ویدونکو د خبرونه په دې ځکه وخت شوې د اداري د غیداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي
امریکای په ترکی کې د ټلویزیون د هغې او صحافي د قتل غندنه کړې ده چا چې د ترهګر تنظیم داعش د ریاکارۍ د ښکارا کولو لپاره ډیر ډاډه زړه کار کولو داعش چې د آی اس آی ایل په نوم هم پیژندل کیږي د هلپ ټوډے نومي ټلویزیون صحافي د ظاهر الشرقت د قتل ذمہواری قبول کړې ده د ترکی په اخباری خبرونو کې ویلی شوې دي چې شام سره تعلق لرونکو دغه صحافي غازیان تاپ نومي خار کې د هوا خورای په وخت ډیر د نږدې نه وښتې شوې ده الشرقت صحافت سره سره دمشق یونیورسيټي کې د اسلامي شرعي قوانینو علوم هم اصل کړی وو او امام هم پاتې شوی وو داعش دته د ډیر وخت نه د قتل خبرداري را لېګل د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی خپل یو بیان کې د الشرقت په قتل د کورنۍ سره خواشینی ښکاره کړې ده د نه یو کونډه او یو ماشوم زوی پاتې شوی دی الشرقت خپل پلرین خاریا الباب کې د شام د حکومت خلاف د مظاهرو بندوبسونه کړی وو د خپل خار کې د توملارو ګوندونو النصره او داعش خلاف هم تقریرونه کول د په کال 2014 کې ترکی ته کډه وکړله او دغلته په حلب ټوډے ټلویزیون د داعش غوندې ډلو د زړو نظریو د ښکارا کولو کار شروع کو دا په ترکی کې د شام په صحافیانو سلورمه حمله ده د خارجه محکمې ویان جان کیربی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې په میډیا د حملو قصوروارو لا د سزا ورکولو په عمل کې مونږ د ترکی مرسته کوو جان کیربی خپل بیان په دې ختم کړی دی چې د پریس ازادي او په تیره تیره د شام په حق لا د خبرونو په ازادۍ سره خورول ډیره اهمه ده چې دا شان خبريالان د شام د دې بدقسمت جنگ او په دې کې د داعش د بیرحمه ظلمونو خلکو ته د ښکارا کولو خپل کار جاری اوساتلی شي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20231 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.